د افغاني توکو صادرول او د هیواد سوداګری زبرخه پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګری مشر مولوی عظیم الله ویل
د صنعت تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنې ترسره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار موندنه کیږي او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه هلته په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو ښه تګلاره ده.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
له خبرونو ور اخوا په تیرو څلورو کلونو کې د بشری حقوقو په برخه کې د طالبانو پر کړنلارو د بشری حقوقو د بیلابیلو مؤسسو او ادارو له لوري نیوکې شوې دي. دا انتقادونه تر ډیره د شوزو او جنو د حقوقو په برخه کې دي. خدای دې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره شول او څه تغییر رانغی. د چارو لکتون کې امیر ګران څخه مې په لاره نور وضاحت غوښتې دي چې څرنګه داسې انتقادونه ګټه نه کوي.
طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او ورته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونو لکه د هیومن رایټس واچ سازمان یا مثلا دغه ځینې نورې بشری حقوق مؤسسی په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقوقو ته احترام نه لري او دای نه دي مراد کړي. همدا څلور کاله کېږي چې ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښه، او سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه خې کېږي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې، آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیه صادرهوي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغه پورې محله لري، په همدغه زبر ځواکونو پورې. همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتونو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامه صادروي یا هم اعلامیه او اطلاعیه صادروي او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا یې نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصدن نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکریانو له پنځم یا څلورم پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پیغله وه. دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده کنه؟ د افغانستان راتلونکی به ډېره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه همداسې بند وي. څه رقم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلا چې اوس موجوده ده، دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپله دغه واکمني دې قانوني کړي، قانونمند کړي. د مثال په ډول یادې لوی جرګې نه لري یادې یو انتخاباتي بهیر نه لري یا مثلا د ریفرندم نه لري دغه د طالبانو په لاس کې دا او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي نور هیوادونه هم ورته وایي د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان روستاک طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شورولي وو ولې عملي بڼه یې نه درلوده په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا معنیفو کې دغه دی وایي د فارن پالیسي بیګنز ات هوم تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي د خلکو رایې ترلاسه نه کړي د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني نو زما نظر دا دی چې د حل لاره خو دا دی چې طالبان دې اول په داخل کې دا خپله اداره او د خپل واکمنۍ قانون مند کړی یعنی د افغانستان له خلکو څخه دي مشروعیت ترلاسه کړي یا د لوی جرګې له لارې یا د ریفرندم له لارې یا د انتخاباتو له لارې
ګران صاحب که چېرته همداسې ونه شي بیا هم دغه د بشري حقوقو د ادارو اعلامیې د دوی کوم غشتنې سيدي دا به تاثیر وکړي یعنی څه ګټه به وکړي
هغوی هم دغه د بشري حقونو د مدافع ادارې چې دي هغوی هم له طالبانو څخه دغه هیله لري یا دغه تقاضا لري چې تاسو اول دغه خپله اداره قانونمنده کړي بیا انساني حقوق مراعات کړي د 1948 کال د هیومن رایټس د یونیورسل ډیکلریشن پر رڼا کې طالبان دغه کار نه کوي یوناما په کابل کې دا هغه هم دغه طالبانو ته دغه وایي نور مثلا زبرځواکونه یا سیمه هیوادونه له طالبانو څخه دغه تقاضا لري چې دغه کار باید وکړي ولی متاسفانه طالبان له ځینو هیوادو سره په معاملو کې دي لکه داسې ویل کېږي له امریکا سره دغسې نه روس سره همدغسې نه چین سره له نورو سیمه ییزو هیوادو سره او هغوی هم په دغه مهمه اعلامیه باندې چې دي ملګرو ملتونو په پاسه وي د 1948 کال په هغوی باندې سترګې پټوي هغوی هم په دغه هیواد
لیکن او بخښي ګران صاحب همدغه هیوادونه ستاسو یاد کړل تقریبا ځینو یې علنی له طالبانو غوښتي چې نړیوال بشري حقوقونه باید رعایت کړي او په مختلفو اعلامیو ابلاغ وکړي
دا خو شیبر صاحب دا ستاسو چې وایي شنیدن کای بود منن دیدن دوی خود را طالبان و توانی دغه اعلامی هم صادرایی او دوی څخه غواړي ولی دوی دا چې په طالبانو باندې ډیر فشار وارد کړي سیاسي فشار وارد کړي یا غدي پریشر پالیسی
خود اوس دغه فشار نه لسی فرهم دوی حکومت په رسمیت نه پیژني کچرته یو مقایسه وکړه فرزن یو وخت نړیوالو په سعودي عربستان باندې دا انتقاد درلو سنجونی نه پریږدي چې موټر وچلای اغه ډیر فشار به همدغه وسی په اعلامیو کې به د خبره یادوله تر څو پورې سعودي عربستان کې دغه تغییر راغی او د شزو حقونه یې ورکړل لیکن په افغانستان کې هم د اعلامیو تر سطح خود نورو هیوادونو هم دا کار کړی
دا سیده چې دغه هیوادونه دغه غواړي ولی تر اوسه خو متاسفانه دوی دغه سي فشار نه دی راوستای چې طالبان دې ته وهڅوي یا دې ته مجبور شي نو طالبان باندې فکر کوم دغه سي ځینې اشاره به ورته کیږي یا دغه سي خلای به ویني چې د ایرانیو ته به اهمیت نه ورکوي ځکه هم وځ دغه د شجو حقونه پایمال شي دي او ته دي څلور کال کېږي چې د پانتونو د زده کړو اجازه نشته په بازارونو کې په دوی باندې قید فشار ده سیستماتیک ډول باندې دوی ځورول کېږي خبره دلته دا ده چې زه فکر کوم چې دغه لوی قدرتونه دوی چې هر معامله وکړي هغه بیا په ملګرو ملتونو کې مثلا دا 15 هیوادونه دي ویتو حق لري دی امنیت شورا کې چې جو افغانستان هم همدغه څه به متاسفانه دغه ستونزمن حالت یا دغه نړۍ دغه کړکیچن حالت او دغه بدلونونو ته په کتو سره دوی هم غواړي چې هغه خپلو هغه پالیسیو ته چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي هغوی ته ادامه ورکړي. زه په دې نظر یم شیبر صاحب چې طالبان دي دوی لپاره د افغانستان د خلکو لپاره دا ښه ده چې په داخل کې د خلکو څخه مشروعیت واخلي او دا خپله اداره دي او تنوع دي په کې راولي، یعنې ښځو ته دې په کې ځای ورکړي، مختلفو اتنیکي ډلو ټپلو ته دې په کې ځای ورکړي او دا دې پراخه کړي. دا به زه فکر کوم د افغانستان د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي او دا یو ښه فرصت ده. فرصت دا ده چې هغه د نړۍ هېوادونه وایي چې موږ له تاسو سره مرسته کوو، له تاسو سره تعامل کوو، مثبت تعامل کوو او تاسو سره حتی د رسمیت پېژندلو په لاره کې هڅې کوو. ولې طالبان هم باید دغو هڅو ته احترام ولري او د افغانستان د پکار ده چې دوی باید خپله خارجي پالیسي فعال وساتي، بې طرفه وساتي او همچنان د قانون په چوکاټ کې له هیوادونو سره تعامل ته غاړه کېږدي.
ګران صاحب ډېره مننه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په جلا وطنی کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز افغان سندرغاړي او افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ساجر ډوته وویل ډیرې سندرغاړي د مال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر سندرغاړي هم وایي محدودیتونو له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دورز او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلا وطن کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو په خوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو څلورو کلونو کې د ګټې وټې وازنه لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم لري کول شي. ترې دوی چې صد کلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرج کړل، په دې هله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید به تا موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرخه داسې ونشول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي وایي چې د دې وضعیت دوام با افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم اغیزمنه کړی. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړی دي. دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي، دوی تهدیدیږي، وهل کیږي، بې عزته کیږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې پتیریږي، په یخ او په ګرمۍ کې. دا مجبور دی ماران خو نه دي چې خوري، خو عزتي اولادونه بس خوري. بغیر د هنر نه خو دې سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرامه ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي او یو شمېر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اوریدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمېر هنرمندان له افغانستانه وتی هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د آزادی ملما
احمد شیبر هم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستی، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پاتې شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیی وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم دس؟ بله،
او تیپ سره می ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډیر ښه موقف کی و او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د ما خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه ما عمومي طب
ولوستی. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو اغه وا یو شی و چې د سمراستې ته اړتیا وا، یو هیله من و. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ و او د غریب و. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو، هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده. وا
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم، لسم، یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لاس میاشتې م سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی. طب
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده، څنګه و یعنی که څه هم تاسو خو د چیلنج خبره یاده کړه، سخت وختونه و هم هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا جونه والا کان به لاس په لاس یا سره تاویدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به ثبت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایي کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چې راغلو سلواک ته، هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و. دا ډېر سخت چلنج و او سخت کاوه. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې. او بیا چې طب ته ولاړو، هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده. او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډیره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد و، یو څه اساسات مو زده کړي و. او بل د مسلکی د نگان هم ډیر ضعیف و، لکه بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی در دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دی نگانه هم وروس تا پاتی وی باید شپا و رس کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان رسوله وی یا فصل یا متن موگ باید که سلوکانو یا واره بی پی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی
په دغه کوم شار کې ستاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم د شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې واره ورغلم، څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون و ته پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب و ده. اوس څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو، یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي، او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی، او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی، او دا عمر څومره تیر شوی دی، او سړی څومره زور شوی دی. یعنی اولادونه مې اوخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولولم او بیا به ډاکټر شم مثلا، او بیا به مریضان ګورم، او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و، یا دیساپوینټمنت و. دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته او مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډېر ډېر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورتک تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم، او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي، بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه را کوله. او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم، زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترینه خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت می ویست، هر څه می چې انرژی و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکي او ما کوشش وکي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانو. بیا مې نور درسونه شروع کړل یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد یعنی ما فکر کوو چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا وویست درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نوروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني کې تراشو یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایلې تاسو مشي کوله؟
او د ماساس ما یې خیده خودلته موږ سره نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کړه دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که با دولتی ادارو که بیا پوهو که کار بکنه یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکنه او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو داد ادغام مانی نکیی و بعد اما رزمی خلق فکر کهی چه دغا افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموگ دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه حقا اتا هنوز مثبت تاثیر که پا ادغام بانده او زخ پلا پا دی آلمانان و سره چه هم زان خی احساس هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم حقا هم دی ما خوشی گی دی ما دی هویت برخه ده او حقا باید پت نکو حقا باید دلاس آور نکو. بل ده ورسته چیرنه هم ده خیی چه پا نورو هیوادونو که اغا ماشومانو تا دی مور او پلار ژبه ورتا وخو دلشی پا خطوگا مور او پلاری پا مخبلا ژبه ورسره خبری وکا و اغا لیکل و الوستل زدکا دا دی ماشومانو دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دقا مسائله که لبد امرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که مو کار و خبری و
سید. داکتر صاحب اردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو همدغه هغه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دته مو شل کال مخکې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو دی ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د بې درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبوره وو چې خپل درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمیر یې څو ترسي د پښتو دری کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي. لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی، پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یوه چې کله تاسو دا کتابونه لوستي دي، پښتو یې ترې زده کړي؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلاً انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول، ایډیټ شو، بیا یې آلمانی ته هم اړووده یو خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، ل دوی چې ویلي آلمان ژغ سره هم د سلاکار په توګه پات شي بیاست، دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ماده پر ازر، چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بونت راغلم. بیا دوی د ما نه پښو کچې د پښتو ژبه آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوا چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دوبره چا ورته توجه نه کوله. یعنې ما به په هفته کې فکر کوم لس ساعته دوله ساعته ورته کار کوو. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دوله ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي، او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولای شم. یو مثال دا دی چې د هغې وخت کې دویچویل تا دی مو دی افغانستان چانگ تا دیر پیسی ورد کول کدی چی پا افغانستان که دی بیارغوین خبرون نشر کی یا مجله نشر کی هر شای با چی پا افغانستان گوره که یو اندک شای با جوریدن دوی بدخ براول ده یو مثال ده یو بل مثال ده ده چی ما خپلا یو عالم دی امریکان راغله و میرکای پنامه و هغه بیا ده خبره دی هغه وکړه چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوه دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه و زه ورغلم ځکه چې ما د تیوي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پرې جوړ کا او خپور مې کا په وبسایټ کې د دویچه ویلی تو امراض باب چه زر اغلما ده راپور نوا بیزه مشر تاور اغلما چه ده ولی ده ما راپور لیکلی ده ایوی نه ده خود دقیق نوا و ارقام نوا دقیق نوا دستی ده والا ده خود یو نظر وادی موگ لیکلی ده چه فلانای نفر دغسی و تحقیق کرده ده یا نظر لری و دست ونده جوره کردی و موگ بل چوب بل نظر دی بیا بیا خپور کو کنه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شو نه نه ته په نور خبرو سي مګر زه بس دا باید نشر نشي او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی او چا اداره اخلي او پیغام راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک یې ادعا کوي او ادعا ډېره مهمه یې لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادعا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت به نه و.
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي اگه باید یو تحقیقاتی مرکز قربانده چیدنه و که تحقیق و که و اگه خپل مسلکی نظر وراندی که دست درست خبره ده خوب ما ده نشوهی که ولی ده ما مقصد ده اگه واچه اوست و گره همه اگه وقت که ده افغانستان په حق لب ده ما یعنی نظر یا امپریشن ده واچه دوی زیادتر فقط مثبت 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 خبرونه نشرول اگه منفی نه نشرول دما اگه دغه و هدف میدیدونه.
آها
زنو یه ما چه دغه تحقیق یا ده ادعا به درست و یا ده یو تحقیقاتی نظر و خوال ده طول اگه پالیسی ما یو مثال را و را چه دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بمنو ده به نشری دل و سوازن دی شیشی فابریکا جوره شو ده و شو ده افتتا شو ده و شو ده و شو دی ما به نظر ده قصی که یو صبح ده ادعا هم کوی چه پا افغانستان که ناتو اسکر و یورانیم استعمال کردی او حالتا ده اغا بیا سرطان زیاد شوه ده یو مهمه مسئله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناټو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو وویل سي یو ارمان مو دا اوسې له تبه لرې شوي دغه د کلونه تیر شول له تبه لرې پاتې شوي اوس څرنګه اوس مو په زړه کې را تېرېږي چې کاشکې له تب سره وای؟
نه ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني، او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واست.
دخلو رکھ جانا لرا سا ترسو بغم پر خور زړګي تیر و یار کستا بین لی دو مر سوما را پس بیا بسو هر مان کړی یار چی جنازه تمی هم لسه راک لئی را پس بیا بدیر خفگان کړی یار.